Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د میزان یا تلې 22مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ پرون غونډه وشوه. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د پینټاګون یو جګپړی جنرال وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل له هغو شرایطو سره تړلی دي چې امریکا او طالبانو په دوحه کې موافقه پرې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په ناګورنه قرباخ سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. بشپړ خبرونه. د پینټاګون یو جګپړی چارواکی وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه پرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې دی غواړي د روان کال له کرسمس مخکې ټول امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه کړي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون دوشنبه د امریکا له ان پی آر راډیو سره په مرکه کې وویل د روسیې څلور نیم زره امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د حملو له کمېدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون رسنیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دا کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوی دي.
2181 تن مزنون 2100 یو اتیا کسان نیول شوی، پر دوی د بیلابیلو جرمونو تور دی چې اختطافونه و جنې د غچ قتونه او د عامه نظم د اخلال تورونه پکې شامل دي.
اخلال امن و نظم عامه
دا څرګندونې داسې محل کېږي چې په دې ورسېو کې په کابل او نورو خارونو کې خلک د جنایي جرمونو ل زیاتې دو شکایت کوي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو دینی عالم په ډزو واژه. ګل نواز د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پرون د جلال آباد ښار د زرګرانو په کوڅه کې ووژل شو. رسمي سرچینو په دې اړه ډیر څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د رسنیو دفتر تیر ماښام د خواشینۍ په یو پیغام کې د 30 کلن دینی عالم ګل نواز وژنه تایید کړه او دا یې د هیواد د دښمنانو کار وباله. په پیغام کې راغلي چې والي ضیاءالحق امرخیل مسؤولو چارواکو ته په دې اړه د څیړنو سپارښتنه کړې. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سیمرغ البرز ټیمونه لوبه کوي. نننۍ سیالي به د نیم پای لوبو دوهمه او وروستۍ لوبه وي او ګټونکی به یې په پای لوبه کې له شاهین آسمایي ټیم سره مخامخ کیږي. شاهین آسمایي پرون سپین غربازانو ته ماتې ورکړه او وروستۍ لوبې ته یې لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال نهم لیګ د تلې له دوهمې نیټې پیل شوی او په همدې اونۍ کې به پای ته ورسیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دواړه لوري پر یو بل د روسیې په منځګړتوب د اوربان له موافقې د سرغړونې تورونه لګوي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون پر ارمنستان تور ولګاو چې بشري اوربان نه مراتوي او د آزاري ځواکونو مرکزونه په نښه کوي. د ارمنستان پوځ وایي آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر جنوبي سیمو درنو حملو ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې په ناګورنه قرباخ کې د جګړې له پایله تر دې دمه له دواړو خواوو 1525 کسان وژل شوي دي. که څه هم د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل روسیال په ګډون د اکتوبر په 10مه پر یو بشري اوربان موافقه وکړه، خو په جګړه کې تر اوسه هیڅ کمښت نه لیدل کیږي. او اروپایی ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو په اړه خبرداري ورکړای دی. د دې اتحادیې چارواکي وایي نږدې ده چې د دې دوه هیوادونو پر وړاندې د دوی زغم د فساد او د ډیموکراسۍ د نشټوالي له کبله پای ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په لوکزامبورګ کې په خپله غونډه کې وویل د بیلاروس د 13 اگست انتخابات آزاد او عادلانه نه وو. دوی د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد د احتمالي اقداماتو خبرداری ورکړ او ویل چې هغه ډیموکراتیک مشروعیت نه لري. په غونډه کې همداراز د جرمني او فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ وشو چې وایي د روسیې پر رژیم د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو له کبله نور بندیزونه ولګول شي. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې ناوالنی نه دی مسموم شوی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبري مجلې په دوام کې به ووري چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته اروپایي ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې په دوحه کې د تماس ډلو پرون بیا غونډه وکړه.
په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو له 2000 زیات کسان په جنایتونو کې د لاس لرلو په تور نیولي چې یو سلویا و ویای د قتل پیښې دي. په نورو موضوعاتو کې په اکوړه خټک کې د لاسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسان ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، بلدا چې په زرهاو ماشومان نه ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر بیا نښتې کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو او سم پام وکړئ. د نن سهارنۍ خبری مجلې او بخې د نننۍ خبرونې ټاپ موضوع ته اروپایي ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د نښتو له تودېدو وروسته د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي د خونړیو حملو د غندنو وخت تیر شوی دی او باید جدي اقدامات وشي. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پوښتنه کړې چې آیا جګړې پر هدیرو د واکمنۍ په خاطر پراخیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو په دوحه کې غونډه کړې ده. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوی او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوی وی غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځای سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ سوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای سوي دي، خلک د کورونو څخه شړل دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راوکوچېدل او راغله شهر ته د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای سوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانی وای د لشکرګا په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل وژل سوي کسانو کره شمیر نه دی پډاګه کړی، خو د دې ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وې. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. د دغو ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوښښ لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تعرضي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي، بلکې باید پر وړاندې یې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغې پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی؟ د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بی پلو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال سوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل سوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تیره یوه میاشت کې 809 اتیا طالبان وژل شوي او 449 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې په ټول هیواد کې د جنایي جرمونو په تور شاوخوا 2200 کسان نیولې دي. د دې وزارت ویان طارق آرین وایي دغه کسان نږدې 1500 جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي چې 170 د قتل پیښې دي. د کورنیو چارو وزارت داسې مهال دا خبره کوي چې کابل ښاریان د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د غلاو او شکو نه شکایت کوي. په یوه تازه پیښه کې وړمه شپه د کابل په لویدیځه دشت برچی سیمه کې یو ډاکټر د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو.
په کابل کې د جنایي جرمونو د تازه قرباني جنازې ته د کورنۍ ویر سید مظفر شاه حیدری هغه ډاکټر چې وړمه شپه د کابل په لویدیځ دشت برچی سیمه کې په خپل دواخانه کې د نامعلومو کسانو لوري ووژل شو. په دې نښته کې د دغه ډاکټر یو ورور هم ټپي شوی دی. د سید مظفر شاه بل ورور سید آغا شاه وایي ډاکټر له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او دا کار غلو کړی.
په ټولنه کې له ټولو هغو کسانو سره چې دی ورسره په اړیکه کې وو د ده په اړه تاسو کولی شئ چې پوښتنه ترې وکړئ. زه فکر نه کوم چې هیڅوک له ده څخه ناراض وي.
سید آغا شاه له امنیتي ځواکونو او حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دغه پیښه شخصي دښمني وه او دواړو خواوو له دې وړاندې هم سره شخړه کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې تیزې شوې، خو جنایتکاران د طالبانو سره په اړیکه کې دغه کړنې ترسره کوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونو د تیرو 16 ورځو راهیسې یوازې په کابل کې د 164 جنایي جرمونو په تور 133 کسان نیولې دي.
بازداشت شده
کسای هستند که متهم به
نیول شوی کسان په غلا، چور، اختطاف، د نشه ای توکو، د پیر او پلور، د ځمکو د غصب، اخلاقی جرمونو، کی صبره او داسې نورو جنایي جرمونو په تور نیول شوی او اوس د پولیسو سره بندیان دي. د نیول شوی کسانو دوسیو باندې کار روان دی او د ځینې دوسیې به لوی سرنوالۍ ته واستول شي.
سارنوالی راج شده.
د خغل یاریان په خبره په تیر یو میاش کې په ټول افغانستان کې 1455 جنایي پیښې شوې چې لدې شمیر 111 د قتل پیښې دي. د وی تر اوسه په دې اړه 2111 کسان نیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو د کابل میشتو سختې اندېښنې راپارولې دي. د کورنۍ چارو وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ټول پولیس ته امر کړی چې جنایي مجرمین دوی سره د نښتې او یا هم د تېښتې په صورت کې په نښه کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوری.
اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو پر ضد او نقیز څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین تیره چهار شنبه ویلی وو د هغه پلان ملاتړ کوي چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم سي. خو د ورځپاڼې په حواله د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا فکر نه کوي چې دا پلان عملي بڼه ولري. جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د امریکا له ملي عمومي راډیو این پی آر سره په مرکه کې ویلي، فکر کوم تاسو پوهیږئ رابرټ اوبراین یا نور کسان هغسې چې مناسبه ورته ښکاري خپل حدس او ګمانونه وکړي، خو زه نه غواړم چې حدس او ګمانونه وکړم. زه پر هغه دقیق تحلیل تکیه کوم چې اساس یې روان شرایط او هغه پلانونه دي چې ترې خبر یم او له ولسمشر سره ورباندې غږېدلی یم. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال میلی دا خبرې وروسته تر دې کوي چې ولسمشر ټرمپ تیره پنجشنبه د رابرټ اوبراین د پیشنهادي طرحې خلاف په یوه ټویټ کې وویل، په افغانستان کې 4000 پاتې پوځیان به د کرسمس تر جشن پورې خپلو کورونو ته ستنیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي، له شک پرته دا پریکړه پر وضعیت اغیز کوي خو دومره هم نه. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی وکړ او دا یې د فبروري د 9 د سولې موافقې د پلي کېدو پر لار یو مثبت ګام وباله. بل امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغان ښځو په اړه په دې عنوان لیکنه خپره کړې. ښځې د طالبانو په پخواني مهم مرکز کې سپورټي مرکزونو ته ځي. لیکوال په کندهار کې د ښځو لپاره یو سپورټي کلب د هغو سنتونو په وړاندې یو چلنج بللی چې د ښځو لپاره سپورټ غوره نه ګڼي، خو بیا هم ځینې ښځې په پټه سپورټ کوي. په لیکنه کې د هما یوسفزی په نوم د یوې 20 ښځې یادونه سوې چې وزن یې زیات دی، له روغتیایي ستونزو لکه شکرې، د وینې لوړ فشار او ژور خپګانه کړیږي. هما چې په کندهار کې د ښځو د لومړي سپورټي کلب د پرانیستې په اړه واورېدل، هغه معجزه یې ولیده چې په تمه یې وه. د نیویورک ټایمز په لیکنه په لومړیو کې د هما میړه د هغې مخه نیوله، خو وروسته وضعیت عادي سو. د لیکوال په باور بالاخره د هما میړه هغې ته اجازه ورکړه چې سپورټي کلب ته ولاړه سي او اوس دغه ښځه په اونۍ کې شپږ ورځې سپورټ کوي. په شپږو میاشتو کې 2 کیلو وزن کم کړی، د وینې لوړ فشار یې ښه سوی او په بدن کې یې د شکرې اندازه هم کمه سوې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کندهار هغه ښار دی چې خلک یې دودپال او محافظه کار دي او تر ټولو مهمه ده چې د طالبانو پخوانی مهم مرکز ګڼل کیږي. ورځپاڼه د دغه سپورټي کلب د بنسټګرې مریم درانی په حواله چې د کندهار له مهمو فعالانو ګڼل کیږي لیکي چې وایي، کندهار د ښځو لپاره سخت ځای دی، موږ باید بیداره او محتاط یو. مریم درانی وایي دغه کلب ته په سلو کې 40 ښځې چې هر یوه له ژور خپګانه کړیږي په پټه راځي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لسو افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لخوا له پاکستاني لوري سره خبرې پیل شوي دي. د پېښور پولیسو ویلي لس افغان ماشومان چې پاکستان ته غیر قانوني سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پختونخوا لوي دینی مدرسې د پولیسو لوري نیول کیږي. که څه هم د دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قنسولګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو او د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولای دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکو دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکو دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول د افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تنه افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه کړی، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسی ته ماشومان نیسي او وایي چې در بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي، هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېرته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېرته ترېنه استفاده کوي.
هغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان او آذربایجان د پوځي ځواکونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنی سیمې پر سر یو ځل بیا نښتې پیل شوې دي. دواړه لوري یو پر بل د اوربان له موافقې د سرغړونې تورونه پوري کوي. د دې موضوع جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د آذربایجان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ پر ارمنستان تور پورې کړ چې د مسکو په منځګړیتوب د اوربان له موافقې سرغړونه کوي او ویلي دي چې هغوی په تکراري توګه د آذربایجان پر پوځي مرکزونو حمله کړې دي. د ارمنستان د دفاع وزارت په وینا آذربایجان د دې هیواد پر جنوبي برخه راکټې حمله کړې. په همدې حال کې په ناګورنو قرباغ سیمه کې ارمنی نژاده چارواکو د اکتوبر په 12مه وویل چې 15 نور سرتیري له آذربایجان سره په جګړه کې وژل شول او له دې سره د سپتمبر 28مې هسی په جګړه کې د وژل سوی نظامیانو شمیر 1525 تلوړ سو. د بشری اورباند موافقه چې د اکتوبر په 10مه نیټه رامنځته سوه پر دواړو خواوو ژغ کوي چې په ناګورنو قرباغ او دې سیمه شاوخوا کې د وژل سوی مړي خپل لوري ته وسپاري. له 1994 کال راهیسې دا تر ټولو لوی نشته بلل کیږي. د همدې مسئلې پر سر له هغه راهیسې سلګونو سرتیري او ملکیان وژل سوي دي. د اکتوبر په 12مه نیټه د یکشنبه په ورځ آذربایجان وویل چې د ارمنی نژاد ځواکونو پر ضد یې هوایي حملې کړې چې په نتیجه کې یې مقابل لوري ته سخت تلفات اړولي دي. د آذربایجاني چارواکو په وینا دوی په ګانکا ښار کې پر ملکي استوګنځایونو ارمنستان د راکټي حملې په غبرګون کې هوایي حملې کړې. د آذربایجانی چارواکو په وینا دوی په ګانکا ښار کې پر ملکی استوګنځایونو د ارمنستان د راکټ حملو په غبرګون کې هوایي حمله کړې دي. ارمنی لوري د آذربایجان دواړي ادعاوې رد کړې دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر په 12مه په مسکو کې و چې د منسک ډلې ګډه مشري وکړي، چیرته چې فرانسه، روسیا او امریکا په اوسني وضعیت کې د منځګړیتوب هڅې کوي. د اوربان د موافقې له مخې چې په مسکو کې وسوه، بیرته پیل سوې د سولې خبرې به د منسک ډلې په منځګړیتوب پر مخ ځي. منسک ډله د اروپا د امنیت او همکارۍ په مرسته په 1990مه لسیزه کې رامنځته سوه چې د دې جګړې منځګړیتوب وکړي. پر نړیواله کچه ناګورنو قرباغ سیمه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې، خو له 1994 کال وروسته له اوربند راهیسې د یریوان په ملاتړ د ارمنی نژاده ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په دې سیمه کې اوربند د جلا غوښتونکو جګړه پای ته ورسوله چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته پیل سوې وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، څو شیبې وروسته د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو ټولو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې موافقه پرې شوې. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دینی عالم ګلنواز چې د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی و، د زرګرانو په کوڅه کې په ډزو وواژه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سیمرغ البرز ټیمونه لوبه کوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دواړه لوري پر یو بل د روسیې په منځګړتوب د اوربند له موافقې د سرغړونې تورونه لګوي، او اروپایي ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو په اړه خبرداری ورکړی. د دې اتحادیې چارواکي وایي نږدې ده چې د دې دواړو هیوادونو پر وړاندې د دوی زغم د فساد او ډیموکراسۍ د نشتوالي له کبله پای ته ورسیږي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، مبرور نوم دې څه ده؟
نوم مې نور آغا ده، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. نور آغا، څونه وخت کیږي چې تاسو ګاډی چلوئ؟
دا تقریبا یو میاشت شاوخوا به کیږي.
تر دې دمخه دې څه کار کوله؟
مخکې به ایران ته تلم، مزدوري به مالته کول، هغه هلته تومن خراب وسو بس راغلو.
ایران کې دې څه کار کوو؟
ایران کې دا خشکاری بنائی کارم کوو. استاد
څو کال د ایران کې کار وکړ؟
لاس کال مې ایران کې کار وکړ.
ښه، څنګه پیسې دې پیدا کړلې؟ نه دې کړې پیدا؟
گزاره اوس والا خپل قسمت را رسید، اوس واز حالت تومن خراب وسو مجبور وسو دلته راغلو گاډي بچلو.
دې گاډي کې دې د غالیو د مینځلو د غره وړې دې د مینځلو وسایل دې ته څه وایي؟
دا صابون د مایا زر شوی ورته وایي.
ښه، دا دې د کوم ځینه را وړې دې؟
دا هم دا چل ستون نه راوړ، چل ستون کې دلته شرکت لري، پاسل شرکت پول چرخي کې دا بیا راوړې دلته ونده پروشال بیا موږ ته راکوي، موږ په گاډي کې خرڅ.
اچھا، ورځ کیږي چې دا کار دې شروع کړی؟
نن مې اول ورځ دا شروع کړ، درسم د سلاب هم نه دا کړ.
څه فکر کوي چې خرڅ بشي؟
بس امید هم خدای ته ده، نو چې خدای تعالی څه غواړي ما بر رسېږي. نو
ها، تاسو واده کړی دی؟
و واده کړ.
ماشومان لري؟
درې لوڼې لرم او درې زامن.
کاش پاک ماشومان لري. چیرته اوسېږي؟ کابل کې که لوګار کې؟
نه، لوګار کې اوسېږم، دلته کوټه کې اوسېږم، دلته کوټه نیولې.
د کوټې کرایه ورکې؟
وو کرایه ورکې.
څه فکر کوي کدا خرڅ نشول بیا به څه راوړې؟
بیا یو څو ورځې به راوړو، آینده کې بیا بل څه کسب شروع کړو، کار به کوو. نو څنګه کا
څنګه تصمیم نه لري چې بیرته کوم بل ملک ته لاړ شي؟
والله سدالات وینې خامخا بل ملک ته ځو، نو څنګه کار ستنه روزګار
مجبور
مجبور یا بزوی خو ملکو ته ترکیه ته بزو بل ملک ته بزو څنګه کې مړی ډوډۍ پیدا کو ځانته
څو نو وخت کې ایران راغله
یو میاشت کې
په دا یو میاشت کې هیڅ کار نه وکړ
نه یو نن مې اول ورځ درغله ما ځان سره فکر وکړ زما را روان درازل کار مار بو کو
سم دا ورونه ډیر مننه
سبحانه مننه مخکې
د ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اورې په وروستیو شیبو کې مخکې مقدر منوریدونکو د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د مراکې جزئیات واوریدل چې ویلي دی له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو ټولو هغو شرایطو سره تړلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه پرې شوې ده. د دې خبر تفصیل واورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې دی غواړي د روان کال له کرسمس مخکې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه کړي، خو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون دوشنبه وویل د وروستیو څلور نیم زره امریکایي سرتیرو ایسل د طالبانو د حملو له کمیدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. جنرال میلی له ان پی آر راډیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه زیاته کړه چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ټول مواد او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پلان خپل شرایط لري.